پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طریقو نه په جرموقیانو باندې یا په ماسو باندې چې زمونږ استاسې په ملک په ماسو مشهور دي په هغې باندې مسح کول دي. مسح کول د دې دپاره چونکې چې خپه د انځلو نه خلاصوي، بار بار سړی پرې تکلیف ونیشي او داسې زر وشي، په وخت باندې وشي، خپل مانځه ته زر رسیدګي وکړی شي، نو په کار ده چې دوی هر کله سحر اودس وکړي او د هغې نه بعد لمونځ وکړي، په اوداسه باندې خپلې ماسې په خپو کې په هغې باندې لاس کش کی. نو هر وخت چې دی دغه اودس مات که د دې مسه د هغه اودس ماتې د وخت نه شروع شوله. که چېرته سړی په کور کې مقیم وي، په خپل ځای کې اوسیږي، یو شواروز هغه ته د مسې اجازه شته چې په همدې باندې وکړي. د یو شواروز نه بعد به بیا خپلې ماسې لرې کړي، خپې به وینځي، بیا به واغوندي، بیا به پرې مسې وکړي. او د مسافر دپاره درې شپې او درې ورځې کولی شي، درې شپې او درې ورځې هغه ماسو نه استفاده وکړي او د همغې خپلې مسې نه استفاده وکړي. زه به د موقع نه په استفاده دا وایم، هر هغه څرمن چې هغه رنګ شي هغه قابل د استفادې ده، هغه پاکه ده، جانی ماستی جوړې دی شي، ماسی ته جوړې دی شي، کلی ته جوړې دی شي، واسکټ ته جوړې دی شي. دوه څرمنې دي چې هغه منی دي، یو د خنزیر څرمن منی ده ځکه هغه نجس العین دی، او دوهم د انسان څرمن د کرامت د وجنه، د شرافت د وجنه، د عزت د وجنه. د دین علاوه نورې چې څونه څرمنې دي، وکل اهاب اذا ذبغ فقط طهره، څونه پوستکی چې دي چې هغه رنګ کړی شي هغه پاک دي. شرط پکې دا دی چې اوبه نه جذب کوي. که موږ تاسو ګورو ځینې ماسی دغسې جوړې شوې دي چې هغه ډېرې پستې دي او پشم لري، د پاسه پشم لري، هغې باندې چې اوبه واچول شي اوبه جذب کوي، بیا په هغې باندې مسه نه کېږي.
قدرمنو اورېدونکو، د نن خپرونه همدومره وه. که مو راډیو ته لیکونه راستول، پتې مو دا دی: په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 14 یو اویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو، بسیا او په عزت اوسئ.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای دی وکی چې 2013 کال را پوری خشي او اداري فساد له منځه لاړ شي، کنه سه کال به خدای خبر چې کوم مقام لاسته راوړو. له 2012 میلادي کاله د راپات غلاو او غصب دوسیې ښایي په 2013 کال کې هم ونه څېړل شي، ځکه حکومت هماغه دی. خیر که کال بدل شو. د غصب شو ځمکو په هکله مو یو درې کنجه میز درته جوړ کړی، راځئ چې څه کوچ ترې وځي. کنه
قدرمن اوریدونکو، نننی درې کنجه میز ته مو د اداري فساد د ځمکو او ملکیتونو د غصب ادارې رئیس ښاغلی ملکی خان ملکی صاحب، د اداري فساد په ضد د څېړنو او تحقیقاتو سرمامور فساد مل صاحب او د بیکارانو د اتحادیې رئیس بیکارګل بیکار راغوښتي دي. ستړي مشئ. بس په دې ملکیتونو د غصب ادارې له رئیس ملکی خان ملکی صاحب نه راپیل کړو.
مهرباني
ملکی خان ملکی صاحب، خلک د دولتي ځمکو او ملکیتونو د چور او غصبولو خبر ډیر خفه کړي او ټول ګیله کوي چې حکومت په دې باره کې له چور کوونکو او زورور سره هیڅ هم ونه کړل. په دې باره کې څه وایي؟
خلک رښتیا وایي، ان پارکونه ونیول وروره.
اجازه راکړئ ځم، دا خبره منم. رښتیا هم په زرګونو جریبه دولتی ځمکې غصب شوې دي، کورونه او خارګوټ پرې آباد شوې دي، زه دا منم.
نو تاسو څه وکړل؟
ته اجازه راکړه چې زه مې دا خبره خلاصه کړم، پوره یې کړم. د مونږ ادارې چې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب اداره ده، تر 5-6 کلونو همه جانبه تحقیقاتو او څېړنو وروسته دا معلومه کړه چې څومره ځمکې چا غصب کړې دي. لومړی مو ټول غاصبین او د ځمکو مافیایي ډلې په درې کټګوریو وویشلې، یعنی چې چا څومره ځمکې غصب کړې دي.
کله لګ دې کټګوریو په اړه نورم رڼا واچوي؟
په سترګو د ځمکو غاصبین په درې ډلو ویشل کیږي. لومړی هغه کسان چې یو جریب او یا له دې څخه لږ ځمکه چور کړې ده. دوهمه ډله هغه کسان دي چې له جریبه تر شل جریبونو پوری ځمکه غصب کړې ده او نیولې ده. او درېیمه ډله غاصبین چې د ځمکو د چرکولو خاماران هم ورته ویلی شو او بللی سو، هغه کسان دي چې له شلو جریبونو یې تر څو زره جریبه ځمکې په زور نیولي او په نیولو یې اوس هم افتخار کوي.
څوک دي؟ نمونه یې واخله.
عجب ساده سړی، نمونه اخیستل دمون کار نه دی زوروره، هغه کار به محکمه او څارنوالي کوي.
فسادمل صاحب، په دې اړه تاسو ادارې څه کړي دي؟
د موږ ادارې د ټولو غصب شویو دولتي او شخصي ځمکو مهم شی چې جغرافیایي موقعیت دی هغه یې معلوم کړی دی. په دې برخه کې موږ ډېرې 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 خولې توی کړي دي، زیار مو ګاللی دی او له ډېرو تهدیدونو سره مخامخ شوي یو. پوسوی کنا
تا اوس د جغرافي او تاریخ خبره پرې ده. دا وای چې چا غصب کړی دي زمکه ټوله دنیا ته معلومی دي چې چیرته دي.
فسادمل صاحب، د بیکار صاحب په خبره چې په جغرافي معلومه ول سنه جوړیږي، د غصبینو په اړه مو څه کړی دي؟
خاغله بیکار چې دی دا جناب بیکار پاتې دی چې دا بیکاره خبرې کوي. د غصبینو د نمونه معلومه ول لپاره جلا ادارې کار کوي او دا کار د موږ نه دی. معذرت غواړم، نور داسې مداخله م کوي.
د بیکارانو د اتحادیې رئیس بیکارګل بیکار صاحب، اته دوی دواړو له خبرو سره موافقی؟
نه، دوی دواړه غونګ او بینتیجه خبرې کوي چې اصلا د چا په درد نه خوري. دوی ټول د غاصبینو غلو او زورورو ملګری او دوستان دي، ځکه دوی ته هم کورونه او نمرې ورکړي دي او هم نوره برخه ورکوي. که داسې نه وي د یوه غاصب او چورکوونکي خوري نوم واخلي کنه.
تاسو دواړه ښاغلي، د یو غټ غاصب نوم اخیستلی شئ؟
موږ دواړه؟
هو، تاسو دواړه.
ته څه وایې؟ دا ګوره، ممکنه نه ده، داسې مه کوه.
ولې؟ نوم اخیستل یې ګران کار دی.
اسانه دی خو اوس نه، په یو مناسب وخت کې به یې نوم هم څرګند شي.
هو، لکه د غصب شویو ځمکو موقعیتونه، څرنګوالی، د غاصب مشخصات. له خیره سره دا به یوه ورځ ټول معلوم سي. یوازې د غاصبینو نمونه وانخیستل سي نو څه قیامت راکوزیږي؟ نه پوهېږم دا خلک ولې داسې شلګي کوي.
همدا اوس قیامت راکوز دی په موږ غریبانو، همدا اوس قیامت دی. د واورو لاندې په چپرو کې پراته یو، هره ورځ مو ماشومان ناروغ وي. ته د یوه غلا او غاصب نوم نشي اخیستلی.
ولې نوم نشي اخیستلی؟ د دې علت څه دی؟
او بیبي، ولې څه په ژوند خو په تنګ نه یو چې نوم به یې اخلو؟ چې وزیران او جمهور رئیس یې نوم نسي اخیستلی، په مخورانو یې ولې اخلي؟
هسې همدا یوې خبرې ته کلک یې چې نوم یې واخلئ. په نوم اخیستلو یې هېڅ درد نه دوا کیږي، لا چې ډېرې نورې ستونزې او مشکلات به جوړ کړي. دا څه واړه او عادي نومونه نه دي چې موږ یې په دا وړو وړو خولو واخلو. ډېرې لویې لویې خولې هم د اخیستلو نه ډډه کوي، لږ ځان پوکه.
نو آخر به څه کیږي؟
آخر نه لري، یو امید شته. که حکومت بدل شي او په نوي حکومت کې کوم د نر زوی پیدا سي او نوم یې واخلي،
هغه هم په دې شرط که نوی حکومت د همدغو غاصبینو په زور نه وي راغلی. او
نو دا شورا چې چیغې بغارې وهي، شورا هم نوم نشي اخیستلی؟
نه، دا حکومت او دا شورا، دا شورا او دا حکومت، دا یو هم دومره جرأت نه لري چې د یو واړه غاصب نوم واخلي.
او دلیل یې دا ده چې دا غاصبین هم په شورا کې ناستي او هم په حکومت کې.
آفرین فساد مل صاحب.
د دوو ښځو خاوندان به مو ډېر لیدلی وي، خو له حاله به یې خبر نه یی. رازی چه دیول حالمو موگ خبر کو.
سلیه، بخیر سر خوراغ لی؟ بلاره که خود خبره نوا؟
نه خبره نوا، تا تاسی جامولا پخو غرزه بلا.
جامعه تی راوڑی؟
او رامی بلی، خدای دی وکلی چه خواهی مسی.
دوارو تا دی یو دول راوڑی که توپیر سره لدی؟
یو دول می راوڑی دی، بیا می که په یاد وی هیڅ کله به هم دوه ډوله در تران نولم. هغه بل ځل ملایوی جوړې جامو څخه څه د سومنات جګړه جوړه کړې وه چې ټول کلی مسایل ته ولاړو.
زه ښه وو چې هغه ځل خو زه ملامته نه وم.
ته چې نه وې ملامته نو زه ملامته وم.
غلی سیا دا ختم جګړه بیا ما پیلوی کنه دا کور به همدغسې درته پرېږدم او دومره لرې به ولاړ سم چې بیا به مې مړی م ونه وینئ.
ته اوس یو ځل دغه جامې را وباسه بیا که زه یم په مخه دښه.
ته چې لاړې موږ هم خدای لرو له لوږې نه مرو.
رښتیا چې له هر سړي سره خپل غم دی. ګورې جامې دواړه جوړه یو ډول دي، یوازې رنګونه یې توپیر لري.
څه رقم رنګونه دي؟
ګمان کوم چې دا یوه جوړه خو یې سره ده او بله یې شنه. اوس د هر یوې چې کوم رنګ خوښېږي هماغه رنګ دې واخلي.
د ما خو سرې خوښي دي.
د ما هم سرې خوښېږي، هغه سرې به زه واخلم.
زړه ښځه مې نه لیده او سرې جامې، هغه شنې ته واخله.
زړه به دې عادي، زړه به دې انۍ، له خدایه مې زار کې چې اوس زه له تا نه هم زړه سوم.
عادي او انۍ ته مې خوله ما چوه، که نه خوله به دې تر غوږو چیرې کړم.
ته مې خوله دا څیروي؟
او ښځو، لږ له دې خلکو وشرمېږئ، اوس به مو بیا ټول سیل ته ولاړې. ولې دغسې کوې؟
غلی سه، د دوو روپیو ښځه دې را باندې بند کړه. اوس څه ورته ویلی یم نسې؟ تور ته وګوره چې څه راته وایي.
د دوو روپۍ خو ته یې چې زه یې در باندې راوستم، که ته ښځه وایې څه به یې نه در باندې راوستم.
ګورې شرم دی، غږ مه پورته کوې. جامې دې یا شنې یا سرې، او که رښتیا درته ووایم نو شنې یې همدغه یوه جوړه پاتې وې. او دکاندار ویل چې اوس ټول خلک دا شنې جامې خوښوي، هسې تاسې په سور رنګ سره وایي.
زه نو سې ته وایې هغه شنې به زه واخلم.
زړه ښځه مې نه لیده او ته کې شنې جامې، زړه ښځه یې هم هغه سرې واخله.
ګوره بیا دې ویل چې زړه ښځه یې، که اوس در پاتېدم نو زړه او زوره به در وښیم، مه مې مجبوروه چې در پاڅېږم.
او ښځو، تر اوسه خو مو په سرو جنګ و، نو دا اوس بیا ولې په شنو سره وهئ؟ که مو جنګ ته زړه سوی وي، کومې دښتې ته ووځئ ښه سره وډبوئ. دا نو څه بانې دې څه کوې؟
وایم چې نور ونه غږېږې، په غټه ته نه ورته ناست یې او دې یو ګز زه به راویستلې ده. بله خو نه یې وهلی، پرې را جګ سه او سر پښې پې ماتې کړه چې غوږونه مو ترې ارامه سي.
سر پښې دې د تا ماتې کړي چې په زاړه ځان دې رنګ نه خوښېږي او له ما سره سیالي کوې.
دا بیا مو څه ته ملا تړلې ده؟ غږ مو د کلي هغه بر سر ته ځي، له کلیوالو هم نه شرمېږئ. پلاره، تا هم ورته کرار ناست یې.
زویه، دوی دغسې نه سمېږي. ته دې په منډه ولاړ سه، کاکا دې را خبر کاله بچه.
ښه ده.
ته مو اوس په ورور ویرې؟ ته په خپله نرسه، ورور دې مه را غواړه.
او خدایه، چې زه له دغو ښځو سره څه وکړم؟ نه په ښه خبره پوهېږي او نه په بده.
خدای دې ګور شنه لوخړه کړه چې زه دې په دې شیشه کې رابند کولم. خدای دې جزا درکړي سړیه.
شیشه که به دې عادي دې شیشه کې لورې.
لالا، څه دې ویل؟
ته راسه راسه راسه، زه خو دغو ښځو لیونی کړم. ته داسې وکړه، یو سم لرګی راواخله او دا دواړه سامې اوړه اوړه کړه. د ما خو په وس نه ده ورسره پوره.
لالا، چې هغه ورسره خوشحاله او خندا دې درېیم کلي ته ځي، هغه وخت دې زه راغوښته یم چې وروره راځه، دې مونږ په خوشحالیو کې شریک سه. لالا، د جنګ وجه یې پیدا کړه چې په څه جنګ دی؟
وجه یې معلومه ده. دواړو ته مې یو ډول جامې راوړې دي چې یوه جوړه یې سرې دي او بله جوړه یې شنې، اوس یې په رنګ نه سره جوړېږي.
ډېره ښه خبره ده. دواړه جوړه به مې ځکه ځای ته وروړم، جنجال به ختم شي.
ته به دې ښځې ته وروړې؟
هو، چې جګړه ختمه شي. دوی هسې هم جامې ډېرې لري.
ګوره وروره، دا خو هم د خدای لاره نه ده چې دواړه جوړه دې ښځې ته یوسې.
هو لالا، دا هم نو د خدای لاره نه ده چې ښځې دې په لیوره وهي یا ډارې.
رښتیا وایي، د تا غوندې مېړه نه څه کونډې وایي. خو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، انیسا نیازی، حسین حکمت، مسکا ستانکزی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1 او کندهار 22.